درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت 4 بجې شوې. زه اسمت څاروان درته هرکلی وایم په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. اوري چې د افغانستان په څو ښارونو کې څمان دي 50 تنه نن وشل شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي کاندیدان دي د انتخاباتي کمپاین مقررات رعایت کړي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. لومړی توجه وکړي د دې سات خبرونو ته چې ملالۍ بشیر راټول کړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. په کابل ښار کې نن په دریو پرله پسې چاودنو کې 11 کسان وژل شوي دي. په تخار ولایت په نظامي تاسیساتو د طالب وسلوالو په حملو کې لږ تر لږه 2 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او شمالي کوریا نن سهار په سمندر کې 2 توغندي ویشتلې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د لوی درستیزانو کمیټې مشر جنرال جوزف ډنفورد د تروریزم پر ضد پر ګډه مبارزه ټینګار کړی دی. ولسمشر غنی نن له جنرال ډنفورد سره په ارګ کې ولیدل. د دوی غونډه د تروریزم سره د مبارزې، افغانستان د سولې او ثبات او ګډو ګټو پر موضوعاتو متمرکزه وه. ولسمشر غنی وویل چې که څه هم افغانستان له تروریزم سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې هر ورځ قرباني ورکوي، خو د تروریزم تهدید مشترک دی او له دې ستونزې سره باید په ګډه مبارزه دوام وکړي. په کابل ښار کې نن دریو پرله پسې چاودنو لږ تر لږه 11 کسان وژلي او 45 نور یې ټپیان کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي پر ټویټر پاڼه لیکلي چې په دوه حملو کې وژل شوي او ټپیان شوي ټول ملکیان وو. لومړی ځانمرګ برید د کابل ښار د 16 امنیتي حوزې د لومړیو میکرویانو د ملي بس په څلور لاره کې د کانونو او پټرولیم وزارت د مامورینو د انتقال پر کاسټر موټر وسو. څو شېبې وروسته په همدې سیمه کې بله چاودنه هم وسوه. د امنیتي چارو کو په وینا درېمه پرله پسې چاودنه د کابل ښار د نهمې حوزې په اړونده ډیسپنچري سیمه کې رامنځته شوې ده. په درې واړو چاودنو کې د اوښتې مرګ ژوبلې شمېر لومړنی دی او د چارواکو په وینا د تلفاتو د شمېر د زیاتېدو بیرسته. د طالبانو د ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد د کابل په نهمه امنیتي حوزه کې د برید مسؤلیت منلی دی او رسنیو ته په استولي پیغام کې په دې چاودنه کې د نهو بهرنیانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې په دغو حملو کې وژل شوي او ټپیان ټول ملکیان دي. په تخار ولایت کې پر نظامی تاسیساتو د طالب وسلوالو په حملو کې لږ تر لږه 2 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د تخار د ولایتي شورا مرستیال محمد اعظم افضلی نن ازادي راډیو ته ویل د حملې په خواجه بندکوشا سیمه کې د عامه نظم پر شلو ځواکونو په قرتیپه سیمه کې د ملي او ځایي پولیسو پر پوستو شوي دي. د زیاته کړه دی وای په اشکمش ولسوالۍ کې طالبانو پر امنیتي ځواکونو حمله وکړه او په نتیجه کې 8 پولیس او 24 نور د عامه نظم پرسونل وژل شول. د پولیسو پرسونل د عامه نظم او پتونوال ټپیان سوي دي او یو شمېر یې ورک سوي دي چې ټپیان او وژل سوي وو هغوی هم تر اوسه نه دي معلوم. د تخار ولایتي شورا یو غړي مولوي کرامت الله ډي پي اي خبري اژانس ته ویلي چې په دوه حملو کې 24 پولیس وژل سوي دي. ځای چارواکو دا شمېر نه دی تایید کړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیش په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار ولایت کې چاودنې د یوې کورنۍ 11 غړو ته مرګ ژوبله اوښت اړولې ده. د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت د خوږیانیو د وزیرو په سنډلې سیمه کې پر یو موټر چاودنه شوې چې په نتیجه کې د یوې کورنۍ 9 غړي وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیانی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
متاسفانه په دې پیښه کې شپږ مېرمنې او درې ماشومان شهیدان شوي دي. د دوه ماشومانو یوې مېرمنې او یو موټر چلوونکي په ګډون 15 نور ټپیان شوي دي چې د ټپیانو حالات هم نازک دي.
د شاغلی خوژیانی په وینا یاد کورنۍ لخپلې سیمې څخه نږدې کلی ته په یو واده کې د ګډون لپاره روانه وه. تاسو زموږ غله ازادي راډیو او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحانی داس شوتلې چې ګواکې له برتانیا سره د تیل وړونکو بیړیو مبادله ته او پر خپل اټومي پروګرام له امریکا سره غیر مستقیمو مذاکراتو ته چمتو دی. د روحانی د سرګندونې پرون د ایران پر یو رسمي پاڼه خبرې شوې دي. حسن روحانی ویلي چې د یو شمېر اروپایي هیوادونو سره د اړیکو د ترنګلتیا هڅې نه کوي او که چیرې دا هیوادونه د ده په وینا له خپلو ایران ضد اقداماتو او له هغې جملې په جبل طارق کې د ایران د تیل وړونکي بیړۍ له نیولو لاس واخلي، نو د ایران لخوا به هم مناسب ځواب ترلاسه کړي. د ایران او برتانیا ترمنځ وروسته له هغه ترنګلتیا زیاته سوه چې د برتانیا شاهي سمندري ځواکونو د جولای په 4مه نیټه په جبل طارق کې د ایران د تیلو یوه لیږونکې بیړۍ په دې شک ونیوله چې سوریه ته تیل وړي. ایران بیا د جولای په 19مه په هرمز تنګي کې د برتانیا بیرغ لرونکې یوه تیل وړونکې بیړۍ په دې تور ونیوله چې له نړیوالو قوانینو یې سرغړونه کړې وه. حسن روحاني همداراز ویلي چې پر ایران د امریکا د بندیزونو د لرې کېدو په صورت کې تهران له واشنګټن سره خبرو ته چمتو دی. او شمالي کوریا نن سهار په سمندر کې دوه توغندي وشتلې دي. دا خبرې د جنوبي کوریا لوی درستیز کړي ده. دا دواړه توغندي د شمالي کوریا له ختیځ ساحلي شارګوټي وینسن څخه توغول سوي دي. 410 کیلومتره واټن یې وهلی او په اوبو کې تر کښته کېدو مخکې 50 کیلومتره ارتفاع ته رسېدلی و. دا له هغه وروسته چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو د خبرو پر بیا پیل سلاسول، په تیرو دوو میاشتو کې دا لومړی ځل دی چې شمالي کوریا توغندي ویشتلې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي او همه مطالب لوستل شي azadiradio.com یا azadiradio.org. د روانه خبرونه په دوام کې اوریدا افغانستان په څو شهرونو کې تباندې 50 تنه ملکیان وشل شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي کاندیدان د انتخاباتي کمپاین مقررات رعایت کړي. د انتخاباتو د څار ټولنې بیا وایي
وکړه دا چې کمیسون له خپلواکو څخه ګټه واخلي، د کاندیدانو په تاسیس باندې مرضي خپلواک دریځ ولري.
د کونړ ولایت د چپی درې اوسیدونکو وایي
دا د چپی درې ولسوالۍ د مرکزی حکومت د نظر نه ډیره چپه ده.
په کندوز کې نن څو پروژې پرانستل شوې او د پکتیا د مرکز ځوانان وایي
تفریح نه پکتیا کې هیڅ نشته.
پکتیا کې هیڅ د ځوانان لپاره د تفریح ځای نشته.
د دې ترڅنګ ځینې نور موضوعات لرو او د غرس اونیس پروګرامونه. راوښو لمړی موضوع تلکه سره چې په خبرونو کې مو واوریدل. د افغانستان په پلازمینه کابل کې نن درې چاودنې شوې دي او د خراس په ننګرهار او تخار کې هم خونړی بریدونه شوې دي چې له کابل د ځینو راپورونو پر اساس څه باندې 50 تنه وشل شوې دي. د خراس په لسکونو نور په دغو بریدونو کې ژوبل شوې دي. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په شارونو کې دا ډول بریدونه زیات شوي دي. د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي چې د دغو بریدونو علت دا دی چې د سولې مذاکرات په اوج کې دي او د سولې هیلې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي او شکلي خواوې غواړي چې په دې ډول په مقابل لوري فشار زیات کړي. د کابل د نننیو پیښو د غراس د نورو حملو په اړه د نورو جزئیاتو لپاره د کابل سټوډیو ته ځو اکرام الله اکرام معلومات راکوي. اکرام صاحب، لمړی له کابل پیل وکړئ. د کابل د ننن ورځې د حملو وروستي تلفات څومره دي؟
مننه څروان صاحب. په کابل ښار کې د نن ورځې درې پرلپسې چاودنې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې پیښو کې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی وایي لومړی انتحاري حمله د پنجشنبه په سهار 7:30 بجې د کابل ښار د 14 امنیتي حوزې اړوند د ملي بس په څلور لارې کې د قانون او پټرولیم وزارت د کارکونکو په کاسټر موټر وشو چې مرګ ژوبله یې واړوله. نوموړی وایي څو شېبې وروسته په همدې سیمه کې بل چاودنه هم وشوه.
در هر سه حمله تروریستی که صبح امروز انجام شد در مربوطات حوزه 16 و حوزه 9 تمامشان افراد ملکی هدف قرار داده شدند. متاسفانه یکی از حمله انتحاری بود در مربوطات حوزه 16 که به تقریب از آن یک ماین تعبیه شده نیز زوج انفجار کرد. یک ساعت بعدش یک موتربم دیگه در مربوطات حوزه 9 امنیتی پلیس در ساحه دیسپیچری سرک 5 پارکای سنتی دوج منفجر میشه.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست نرګس نهان هم ویلي چې د انتحاري حمله د دې وزارت د کارکونکو د انتقال په موټر باندې شوی چې لامل یې د قانون او پټرولیم وزارت اته کارکونکو وجل شوی دي. په دې انتحاري حملو کې چې نن شوی 15 مېرمنې هم په وجل شوی او کسانو کې شامل دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي نصرت رحیمی وایي درې م 14 چې موټر بم انتحاري حمله او بیا د دې خر د نه امنیتي او زی اړوند ډیسپیچری سیمه کې وشو چې لامل یې درې تنه وجل شول او دیار لس نور ټپیان شول. دا هم ملکیانو که څه هم طالبانو دغه حمله مسولیت منلې دی ویلي دي چې په ډیسپیچری په سیمه کې موټر بم حمله کړی او نه تنه بهرني عسکري وجلی. خو د کورنۍ چارو وزارت ویان وایي چې په دغه حمله کې هیڅ بهرني سرتیری ته مرګ ژوبله نه ده وخته. بل اخوا ننګرهار په راپورونو کې ویل کیږي چې د ملکیانو په موټر باندې الته 14 شوی دی وی کورنۍ دیار لس غړو ته مرګ ژوب لاړولې. د ننګرهار د والی ویان حتی الله خوګیانی رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې په پیخه کې دی وی کورنۍ چې واده ته روانو او په موټر باندې دغه 14 وشو شپک پکې مېرمنې دی او درې پکې ماشومان دي او د یو موټر چلوونکي په ګډون باندې څلور نور کسان ټپیان دي چې روغتي وضعیت هم نازک خودل شوی دی. لتخار بیا پر پورونو کې ویل کیږي چې هلته په پوځي تاسیساتو باندې وسلوال طالبانو حمله کړې دي او په دې حمله کې لږ تر لږه دوه در شافان امنیتی ځواکونه وجل شوی دي. که څه هم دغه شمیرو په اړه زدو نقیز راپورونه ورکول کیږي، ځینې راپورونه کې راغلي چې دغه شمیر 240 نه دی خو د دې ولایت ولایتي چارواکو نه دی منلي. یوازې د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال محمد اعظم افضلی ازادي رادیو ته ویلي چې په دې حمله کې 200 افغان امنیتی ځواکونه وجل شوی دي او د حمله په خواجه بندشکا سیمه کې د امن اعظم په ځواکونو باندې او په قرته په سیمه کې د ملي او ځای پولیسو پر پوسټو باندې شوې دي. بیرته کړه وګورځ کابل ته، په کابل کې چنن کومې 14 وشو. دا تقریبا په 13 یو میاشت کې 15 امنیتی پیخه د چرامنځته کیږي. 13 ورځ د دې ولایت د سبز ولسوالۍ کې د ترخیلو تنګي په سیمه کې انتحاري حمله وشوه چې لامل یو کروشي عسكر وجل شو، دوه نور ټپیان شول. د دې نوړاندې د کابل پونتون دروازې ته سیرما او له هغه نور وړاندې د دفاع وزارت د لوجستیک پریاست باندې ډلې ځ حمله وشوه چې لزګونه کسانو ته د کابل خاریانو ته مرجوب لواړه ولا پدې کې د خوانزي زیات شمیر زکون کې او چاغوي هم پکې ټپیان شول. بلې څاروان چې
ډېر مننه کورودان اکرام الله اکرام او چې د افغانستان د درو ولایتونو د خنړیو پیښو په باب معلومات راکول. په دغو پیښو کې تر اوسه پورې د معلوماتو پر اساس چې اکرام هم ورته اشاره وکړه، لږ تر لږه 55 تنه وژل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاکل شوه د چې د میزان په لمړیو کې د افغانستان د ولسمشي انتخابات تر سره شي. خو د انتخاباتو لپاره کمپاینونه د راتلونکي یکشنبه لورځی پیل شي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د جمهوریت ریاست کاندیدان او انتخاباتي ټیمونه باید د انتخاباتي کمپاینونو د دورې کرنلاري او اصول رعایت کړي. دغه کمیسون چارواکي وایي د انتخاباتو د قانون لمخې سر له یکشنبه د ولسمشي د انتخاباتو لپاره کمپاینونه پیل شي. له بلې خوا په انتخاباتو کې د څار یو شمیر بنسټونه ټینګار کوي چې انتخاباتي کمیسیونونه کاندیدان، عام خلک او رسنۍ دي د کمپاین پر مهال د سرغړونې په اړه مستند شکایتونه ثبت کړي او له دوی سره دې شریک کړي. نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
ل یک شنبه ورځ وروسته راتلونکي دوه میاشتې چې د افغانستان برخلیک پکې ټاکل کیږي، د جمهور ریاست د اتلسو کاندیدانو او انتخاباتي ټیمونو لپاره خورا مهمه دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون منشي او ویان محمد قاسم الیاسی د پنځشنبه په ورځ به خبري ناشته ته وویل چې د جمهور ریاست کاندیدان او انتخاباتي ټیمونه نسی کولای په لاندې ځایونو کې کمپاینونه وکړي.
ممنوعیت تبلیغاتي جمعي در معابر عمومي
په عمومي معابرو کې د جمعه تبلیغاتو کې د نورو د تبلیغاتو د لمنځوړلو ممنوعیت په غونډو کې مزاحمت په نظامی ځایونو کې د تبلیغاتو ممنوعیت خارج مرستې ترلاسه کول او له دولتي امکاناتو او مالی مرستو استفاده کول د افغانستان د انتخاباتو قانون د اووې ماده لومړی فقرې پر بنسټ د جمهوریت سات کمپاین موده شپېته ورځې ټاکل شوې ده له انتخاباتو ته څلوېښت ساعت وړاندې د سکوت دوره پیلېږي چې پکې هر ډول کمپاین ته خطي بلل کیږي دا په داسې حال کې ده چې د جمهور ریاست یو شمېر کاندیدانو او انتخاباتي ټیمونو له وړاندې کمپاین کړی و خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسن وایي چې د رسنیو د راپورونو له مخې او د ځینو انتخاباتي ډلو د ثبت شویو شکایتونو په اساس یې یادو کاندیدانو ته توصیه کړې ده د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه له وخت مخکې کمپاین له قانونه سرغړونه بولي او ټینګار کوي چې یوازې د کمیسیون له لورې توصیه کول بسنه نه کوي د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای انتخاباتي کمیسیونونه د شفاف انتخاباتو لپاره باید قانون پلی کړي
په کار دا چې کمیسیونونه باید په قاطعیت سره بس تعقیب کړي د خپلواکو څخه ګټه واخلي د کاندیدانو ته تحصیل باندې نه راځي خپلواکه دریځ ولري او پاینل کې خلک هم باید دغه اعتماد په کمیسیونونه لري چې دا دوی له قانوني واک څخه ګټه اخیستلی شي او په خپل
په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د خلکو لخوا د ثبت شوي او د رسنیو د راپورونو له مخې د انتخاباتي مبارزو په اړه د هر ډول شکایتونو د ترلاسه کولو او رسیدنې لپاره بشپړ چمتووالی لري
کورکلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ
د کونړ د چپیدری ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې تر اوسه په ولسوالۍ کې د نورو ولسوالیو په شان د آبادۍ او بیارغونې کارونه نه دي شوي دوی حکومت ملامتوي او وایي چې چپدره ولسوالۍ له پامه غورځولې ده له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري
د کونړ چپیدری ولسوالۍ اوسیدونکي وایي سیمه یې د کونړ او نورستان ولایتونو ترمنځ د وصل نقطه ده خو تر اوسه پکې حکومت د آبادۍ او بیارغونې چارې نه دي ترسره کړې قومي مشر خانزاده ازادي راډیو ته وویل
د ولسوالۍ تعمیرات منشته دی یو تعمیر چې ټوله اداره په غوړه غونډه ده اسپیټال منشته دی نسایي ولادي ماشومانات لږ ځای کېږي زنانه په لږ ځای کېږي زخمیان په لږ ځای کېږي
ډاکټر حکیم بیا وایي مرکزي او ولایتي حکومت چپدره لپامه غرزولې ده
دا د چپدری ولسوالۍ د مرکزی حکومت د نظر نه ډیره چپدره دلته انکشاف مخ په وړاندې نور انکشافي کارونه نه کوي زما د چپدری ولسوالۍ وبو تقریبا د 300 متره شارون نه رابېږي دا وطن می وبو وي نورستان د جنرال د کور په کور باندې په باندې باندې سرکې ورسو زمنګ ساريګل سرکونه د ولسونه په خپل لاسونه باندې جوړي دیګل سرکونه ولسونه په خپل لاسونه جوړي د لندلام سرک د ولسونه په خپل لاسونه باندې جوړي
عبدالشکور اکبرزی دوی سره د آبادی او بیرغونی په چارو کې توپیرز چلن کیږي
کوم پروژې چې راځي تاسو ته ټول ولسته بهتره معلومه دا ټول ته خلک ناس کی چې وازی په کونړ کې منتخب مرکزی ولسوالۍ کوم دي چې کوم خلک وکیلان لري ټول پروژې عمل ته تقسیمېږي د چپ دی ولسونه د بیرغونو د کارونو د انکشافي کارونو بیخي کلي ډول به برخه دي
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته ومنل چې په تیرو کلونو کې څه د جنگونو او څه هم د چارواکو د نه پاملرنې په وجه په چپدره کې د آبادۍ کارونه نه دي شوي او د یادو خلکو شکایتونه په ځای دي دوی هڅه کوي چې د چپیدری ولسوالۍ کې د رغونې او بیا رغونې چارې پیل کړي
واقعا د ګلسلک خلک د چپیدری د درې واقعا مستحق دي د دوی حق د چمې خدماتو ته وړاندې کو
د تیر یک شنبه په ورځ د چپیدری ولسوالۍ اوسیدونکو د پارون اسداباد لار د دې د پاره بند کړي و چې حکومت ورته یاد سرک په اساسي ډول ورغوي د لارې بندې دوه سره سم د کونړ والی ورته د سرک بیا رغولو او په راتلونکي کې د سرک تیر کولو ژمنه وکړه او د ترمیم چارې پیل شوې
دا سرک منظور شوی ده په ما دې خاطر چې دا مشکل ماجل حل کړی وي مانګي د ولسوالۍ نه تر نورستان تر حدود پورې جغل اندازي شروع شوی او ورکاري ختمه شي بیا له خیره د کیر کارونه هم دي جغل نه شروع کی هم د کارونه نه شروع کیږي
خو خلک شکایت کوي چې دغه ترمیم هم په سمه توګه نه ترسره کیږي د کونړ چپدره د نورستان او کونړ ترمنځ پرته ده چې په خوای زیاته ساحه د وسلوالو طالبانو په ولکا کې و، خو اوس په هغو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او داعش اسلامي دولت ډلې ترمنځ تاوتریخوالی روان دی. خلک بیا وایي وسلوالې ډلې د آبادۍ او بیا رغونې کارونو سره غرض نه لري او باید چې حکومت او مرستندوی ټولنې په یاد ولسوالۍ کې د رغونې چارې شروع کړي.
په پکتیا کې یو شمېر ځوانان وایي په مرکز ګردیز او شاوخوا سیمو کې د تفریح لپاره داسې مناسب او معیاري پارک نه لري چې دوی له خپلو ملګرو او کورنیو سره ورشي. دوی د ښاروالۍ پر ریاست انتقاد کوي چې د مناسبو تفریح ځایونو په جوړولو کې پاتې راغلي. د ګردیز ښاروال د ځوانانو غوښتنه په ځای بولي او وایي اوس په دې کار کوي څو ځینې پارکونه د یوه قرارداد له مخې خصوصي سکتور ته وسپاري. له پکتیا څخه د ازادي راډیو خبریال احسان آریان راپور وابري.
د پکتیا شمیر ځوانانو د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت په مرکز ګردیز او شاوخوا سیمو کې د تفریح لپاره مناسب ځایونه نه لري. دوی وایي څو ځله یې د غوښتنه له اړوندو ادارو سره شریکه کړې خو چا یې غږ نه دی اوریدلی.
نوم محمد ریاض دی. تفریح ځایونه پکتیا کې هیڅ نشته. یو دوه پارکونه جوړ کړي دي، هغه هم د شهید سي خلکو هلته تسلي نه کوي چې لاړ سي.
نوم عزیز رحمان شفق دی. په رښتیا هم په پکتیا کې په ټول زون کې هغه رقم تفریحي ځایونه نشته چې مینهوال ورسي او هغوی نه خوند واخلي.
د غزوانان وایي د ښاروالۍ ریاست په بودیجه د ګردیز ښار د لوړ پوړیزو ودانیو په سیمه کې یو پارک جوړ شوی چې د نه پاملرنې له امله اوس د استفادې وړ نه دی.
تلاش هم زه پکتیا کې هیڅ د ځوانانو لپاره د تفریح ځای نشته او یوازینی یو د بلند منزلو پارک د ښاروالۍ لخوا جوړ شوی دی چې هغه هم په نشت حساب ده.
د ګردیز ښاروال اسمت الله خالد د ځوانانو یاد غوښتنه پر ځای بولي خو وایي چې د امکاناتو محدودیت په وړاندې ستر خنډ دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل هڅه کوي چې پارکونه خصوصي سکتور ته وسپاري څو هغوی پکې پنګونه وکړي.
په تېرو وختونو کې په دغه برخه کې د ګردیز ښاروالۍ داسې کومه ځانته ځانګړې لاسته راوړنه نه درلودله. ولې په اوس وخت کې موږ په تقریبا په درې پارکونو باندې کار کړی دی چې یو پارک پخوانی پارک ده چې هغه په دغه وخت اوږدمهاله قرارداد باندې خصوصي سکتور ته ورکړو تر څو وکولی شي په دغه برخه کې هغوی پنګونه وکړي.
که څه هم د پکتیا ښاروالۍ ریاست مسؤلین د تفریحي ځایونو په برخه کې د پرمختګونو خبره کوي خو یو شمېر دغه ځوانان بیا وایي چې څو ځله ورسره همداسې ژمنې شوي چې لا تر اوسه نه دي عملي شوي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د کندوز ولایت په مرکز کې د څلورو ټولګټو پروژو کار پیل شو. پر دې پروژو و نیم میلیون افغانۍ لګښت راځي. له کندوزه اجمل آریان.
په کندز کې د نیم میلیون افغانیو په ارزښت د څلور ټولګټو پروژو کار پرانیستل شو. د نوموړي ولایت د سیمه ییزو چارواکو په خبره په دې پروژو کې د معروف سړک د جوړېدو چارې پای ته ورسېدې او ګټه اخیستلو ته وسپارل شو او دغه راز د معلم سید محمد اسکر د کوڅې کانکریټول، د فیروزکوی کوڅې د پل جوړول او په باغ زنانه کې د چای خونې د جوړولو چارې پیل شوې او دغه پروژې د کندز ښار په لومړۍ، دویمې او پنځمې ناحیو کې پلي کیږي. د کندز ښاروال فرید احمد فضلی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
هزینېش از طرف دفتر لوګو پرداخته میشه.
د دغو پروژو مالی لګښت د لوګو، د یون ډی پی، د اغا خان دفتر او د کندز ښاروالۍ لخوا ورکول کیږي او د یادو پروژو د جوړولو چارې به په دوه میاشتو کې بشپړ او ګټه اخیستلو ته به وسپارل
شي.
بلخوا د کندز اوسیدونکي هم د دغو پروژو د پلي کولو له کبله خوښي څرګندوي او دغه راز پر حکومت غږ کوي چې د دغو پروژو د پلي کولو چارو څخه په جدي توګه څارنه وکړي تر څو دغه ټولګټې پروژې په ښه توګه تطبیق شي. د نوموړي ولایت د لومړۍ ناحیې یو تن اوسیدونکي عبیدالله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
پروژه رابطه ملت با دولت بسیار
د دا ډول پروژو په پلي کولو سره خلک د ژوند له اسانتیاو څخه برخمن کیږي او له کبله د خلکو او د حکومت ترمنځ واټن راکمولی شي او دغه راز د ولس باور پر حکومت لا زیاتولی شي. په ورته وخت کې د کندز ښار د دویمې ناحیې اوسیدونکي وایي چې د دوی د سیمې سړک خامه و او خلک یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي وو او په کانکریټولو سره باید د خلکو شته ستونزې هوارې شي. د کندز ښار د دویمې ناحیې یو تن اوسیدونکي حمیدالله په دې اړه وویل موږ خوشحاله یو چې د دغو ټولګټو پروژو کار پیل شو او له کبله باید د ښاریانو شته ستونزې هوارې شي او زه هیله من یم چې خلک د دغو پروژو ساتلو ته جدي پاملرنه وکړي. د کندز ښاروال دغه راز خلکو ته زیری ورکړ چې په نږدې راتلونکو کې په دننه ښار کې د 13 نورو ټولګټو پروژو کار هم پیلېږي او په بشپړېدو سره به د ښاریانو شته ستونزې هوارې شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران او بریتانیا ترمنځ د وروستي کړکیچ له امله په فارس خلیج کې د تیلو او نورو تجارتي موادو لیږرار لیږ له کړکیچ او خنډ سره مخامخ شوی دی. په همدې منځ کې د ایران ولسمشر په زمینی ډول ویلي دي چې د ایراني بیړۍ د خلاصون په بدل کې شایي بریتانیایي بیړۍ خوشی کړي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی داسې اشاره ورکړي چې له بریتانیا سره د تیلو د بیړیو تبادلې او له امریکا سره د اټومي موافقې په اړه په غیر مستقیم ډول خبرو ته تیار دي. د ایران د جمهوري ریاست پر ویبپاڼه پرون د روحانی له خولې لیکل شوي و چې له ځینې اروپایي هیوادونو سره لانجه نه غواړي. د ایران ولسمشر همداراز ویلي چې که بریتانیا له داسې ناسمو کارونو لکه په جبل طارق کې چې وکړ لاس واخلي، ایران به هم مناسب ګامونه پورته کړي. روحانی ویلي چې که بریتانیا د په وینا له هغو ناسمو کارونو چې کړي دي راوګرځي، د ایران ځواب به د هغوی د فعالیت مناسب وي. د ایران او بریتانیا ترمنځ کړکیچ هغه وخت سیاسو چې د بریتانیا شاهي سمندري قواوو د ایران یوه تیر وړونکي بیړۍ په جبل طارق کې ونیوه. دا پیښه د جولای په 14مه وسوه. د جولای په 19مه ایران د بریتانیا یوه بیړۍ له درویشت عملیې سره ونیوه. دا بیړۍ د ایران د هرمز په تنګي کې نیول شوې وه. د بریتانیا بیړۍ یوه عملیه د ایران په جنوب کې د بندرعباس په سیمه کې ساتل کیږي. پر هغوی تور دی چې د نړیوالو سمندري قوانینو څخه یې تیری کړی دی، خو بریتانیا دا خبره رد کړې ده. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د چهارشنبه په ورځ وویل چې د بریتانیا له لوري یو منځګړی ورستول سوی دی تر څو د دغې بیړۍ د تبادلې لپاره معامله وکړي. د امریکا سره پر لانجه هم روحانی ویلي که د اقتصادي بندیزونو په برخه کې اوربند وشي، تهران به له امریکا سره خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالات په 2013 میلادي کال کې د هغې اټومي موافقې څخه وتل چې په 2015 میلادي کال کې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ شوې وه. تر هغه وروسته د امریکا متحده ایالاتو پر ایران خپل بندیزونه له سره ولګول. د ایران د جمهور رئیس په حواله د هغه هیواد د جمهوری ریاست پر ویبپاڼه لیکل شوی په دې اړه یو شمېر هیوادونه منځګړي دي. له دواړو خواوو تماسونه هم نیول شوي دي. موږ به دې ته دوام ورکړو. خو د ایران د انقلابي ګارد ځواکونو قومندان حسین دهقان الجزیرې ته ویلي دي چې تهران به هیڅکله په هیڅ شرایطو کې له واشنگتن سره خبرې ونه کړي. هغه همدارز ویلی دی چې په فارس خلیج کې د اروپا سمندري ماموریت په خطرناک کړکیچ بدلیدلی سي. له ایران سره په اټومي موافقه کې یو شمېر اروپایي هیوادونه، بریتانیا، فرانسه، جرمني، روسیا او چین هڅه کوي چې دا موافقه خوندي وساتل سي. ټاکل شوی ده چې په ویانا کې په څو ورځو کې په دې اړه غونډه وشي او د ګډون کوونکو هیوادونو استازي به پر دې خبرې کوي چې له ایران سره اټومي موافقه څنګه خوندي ساتل کېدلی سي.
ستاسو له پیغامونو
د خوست ولایت اسماعیل خیل ولسوالۍ نه دا پیغام ثبتوم. هغه پیغام په دې ډول دی چې ولسمشر اشرف غني صاحب د خوست ولسونو ته وعده کړې وه چې زه به تاسو ته برکت تېروم. هغه برکه وشو. د کابل نه مټې هم را رسېدلې دي او مزي هم په نصب شوي دي، یعنی کېبل هم په نصب شوي دي. مکمل کار یې خلاص شوی دی او اوس په خوست کې ډېره سخته ګرمي ده. ډېر سخت د خلک ډېر زیات تکلیف دی. نو موږ ولسمشر صاحب ته یایو چې ته چې د برق اوس فعال نه کې نه رچې کې پوچري بیا نو په ژمي کې برق ته دومره ضرورت اړتیا نه وي. وسلام
ګلاله افغان د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. موږ مشکل دا دی چې په پکتیا کې سوسیټي په نمایندګۍ باندې کومې پالنې کار کوي. د کلیوالو لپاره یې څه کار نه دی کړی او موږ ډېر له مشکل سره مخامخ یو. په خپل د جوړو کار پیل کړی خو دومره موقع هغه نشته چې موږ خپل محصولات په کې وړاندې کړو او کورنۍ اجازه لیک ترلاسه کړو. خو دا د حکومت مسؤلیت دی چې سره مرسته وکړي او کورنۍ ته ممکنات ورکړي. دولت
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسو کولی شئ چې پر دې سربیره د افغان بیسیم د 1903 شمیرې له لارې پیغامونه راوستوئ. ستاسو پیغامونه د ازادي راډیو په بیلابیلو خپرونو کې لولو او له نورو اوریدونکو سره شریکوو. د ازادي راډیو خپرونې په ټول افغانستان کې په منځني څپه 12.6 نیوي او په یو شمېر ښارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. زموږ خپرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې خپرېږي. د ازادي راډیو خپرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ ته وی پانی پته ده. خو اوس چې 4 بجې او 10 دقیقې دي د لنډو خبرونو نوبت دی. ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د لوی درستیزانو کمیټې مشر جنرال جوزف ډنفورد د تروریزم پر ضد پر ګډه مبارزه ټینګار کړی دی. ولسمشر غنی نن له جنرال ډنفورد سره په ارک ماڼۍ کې ولیدل. په کابل ښار کې نن دریو پرله پسې چاودنو لشتر لږه 11 کسان وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. په تخار ولایت کې پر نظامي تاسیساتو د طالب وسلوالو په حملو کې لشتر لږه 2 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. په ننګرهار ولایت کې چاودنې د یوې کورنۍ 11 غړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني دا ښودلی چې ګواکې له برتانیا سره د تیل وړونکو بیړیو مبادلې ته او پر خپل اټومي پروګرام له امریکا سره غیر مستقیمو مذاکراتو ته چمتو دی. او شمالي کوریا نن سهار په سمندر کې 2 توغندي وشتلي. دا خبره د جنوبي کوریا لوی درستیز کړې ده.
تاسو آزادي رادیو اورید. روانې خبرونه په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو. خو مخې تر دې سپورتي خبرونه واورئ.
د افغانستان د وشو فدراسیون وایي د را روانې لمریزې میاشتې په 10 نیټه به په کابل کې په ملي کچه د وشو آزادې سیالۍ پیل شي. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو د جوړولو مناسبت د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې اسلامي کلیزې نمانځل دي.
تنها میان کابل نیست، بلکې یک تعداد از ولایت هم د مسابقات اشتراک میکنن. بار اول نیست، البته بار سوم ما مسابقات مدار میکنیم. انشاءالله در ردیف کنی بزرگ سالاس نه در ردیف کنی جوانان.
کاغلی یورش وایی د سیالیو په پای کې له لومړي تر دریم مقام اخیستونکو لوبغاړو ته ستاینلیکونه او ډالۍ هم په نظر کې نیول شوي دي. ټاکل شوې سبا د افغان کرکټ الف لوبډله د بنګلادیش پر وړاندې خپل څلورمه یوه ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د دواړو لوبډلو ترمنځ تیرې درې ترسره شوې یوه ورځنۍ سیالۍ دوی افغانستان او یوه بنګلادیش ګټلې ده. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې که افغان کرکټ الف لوبډله لپاتې دوه لوبو یوه هم وګټي د سیریز جام به خپل کړي.
افغان لوبغاړي هڅه کوي چې دغه سیریز په خپله ګټه تمام کړي. د ویلز چې د بنګلادیش په الف لوبډله کې د بنګلادیش نامتو لوبغاړي شامل دي او وسرپن کې د هغوی یو شمېر ملي لوبغاړي هم په دې ترتیب کې شته دي.
افغان لوبډلې د دې سیالیو له پیل وړاندې په څلور ورځنۍ سیالۍ کې هم بنګلادیش ته ماتې ورکړې وه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشومان لپاره د حقونو په دې خبرونه کې ماشوم ته د واکسین په ارزښت خبرې کوو. ولې یو شمېر کورنۍ خپل ماشومان ته واکسین نه کوي؟
درې دانې مې نه دي واکسین کړي، نه پوهېدو دا 15 نور مې واکسین کړي. بیخي بې دماغ دي، بلو کم دي، داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سي، نه چاغېږي نه سمېږي.
واکسین کومې ګټې لري؟
د ډېرو زیاتو خطرناکو ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی، علاج دی یا د ناروغیو مخنیوی دی.
په پایل کې د یو ماشوم او کورنیو خبرې اورو. بیا د واکسین د ارزښت په اړه د عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي د مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب مرکه هم درته وړاندې کوو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، هر نوی زیږیدلې ماشوم ته په لومړۍ اونۍ کې د نري رنج، تورې ټوخلې، تور زیړي، تیتانوس، فالج او داسې نورو واکسینونو کول ضروري خبره ده. ډاکټران وایي چې ماشومانو ته 15 دورې واکسین ولګوي چې په راتلونکي کې له خطرناکو ناروغیو سره مخ نشي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا چې خلک د واکسین په اکله دومره معلومات نه لري، یا هم د هغوی په سیمه کې سی مرکزونه نشته، یو شمیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. د هلمند اوسیدونکي ملالۍ وایي چې دا 8 ماشومان لري، له هغو څخه 3 تنه دا چې په سیمه کې سی مرکزونه نه دي واکسین شوي. نوري خبرې له غیس خبرو
مخکې مینا کول نه پوهېدو دلته چرال وس په واکسین باندې پوهېږو وس واکسین وو زه نه پوهېدم بیا خلک راته ول چې دغه وس واکسین کړه سلوختي چې پروسه یو مې واکسین مګر بیا ول چې د درو میاشتې بیا یې راوړل بیا ول چې د نو میاشتې بیا یې راوړل بیا مې دا درې واکسین ورته کړی دی نور مې نه دی ورته کړی درې دانې مې نه دی واکسین کړی نه پوهېدو دا پنځه دانې نور مې واکسین کړی هغه لته نه دی واکسین کړی اوس څه مشکل لري بیخي بیا دماغ دی بلو کم دی
څه رقم بې دماغ دی
دا چې خبر ورته وکړم دا خبره نه مني بیا زه موام داسې وامه چې په ول نه یي
څومره مریضیږي دا سې نه دي واکسین کړي
داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سي نه چاغېږي نه سمېږي بس بل رقم
داسې واکسین کړي دي نه دي
او چې دا واکسین کړي مې نه دي پته بیا کلینیکان رااله دا واکسین راته شول چې دا مخمن واکسین کوي بیا کارتونه راته جوړ کړي چې دا واکسین کوي دا چې دی در مرز دی دا واکسین بیا پولیس
د عامه روغتیا د وزارت په وینا په ټول افغانستان کې 2000 د واکسین کولو مرکزونه په کار بوخت دي. کچېری کورنۍ وغوړي نه په یو ډول نه په یو ډول خپل ماشومان واکسین کولای شي. 55 کلن بیبي د خپل لمسیان په اکلا وایي
چې پیدا سي اول ورته درې مرز چې سي بیا واکسین کوو بیا نو تر یو کال پر واکسین کو بیا یو کال چې تیر سي بیا واکسین نه کوي بیا وایي بل لسمه شي کوي په یو کال کې بیا یو واکسین کوي واکسین مشکو واغه زاري ودا کاټ ورته پروت
ایت په نظر دا واکسین څه فائدہ لري
خلک وایي چې فائدہ لري زهر مرز وای باج دي څه وای د شری د کوي نور کوساک چې دي د نور مرزونه چې دي وای دا اوسه فائدہ کوي دا واکسین
د هم دی لپاره واکسین کوي
هغه دا د پر واکسین کوي
ایت په منطقه کې د کسان ست خپل ماشومان ته واکسین ونه کړی
نه زه کړی زمو کورنۍ زمو سره خټول کړی
د څوک نه ست واکسین نه کوي
نه واکسین نو کوي ټول کوي ولې نه کوي ټول دنیا کوي
تر اوسه خپل دی واکسین فائدہ لیدل دا
خپل د وطن څخه پر اساس دلته رالو ما پنځه پیری واکسین وکړ ما خپل واکسین مې وکړ بیا دا نو څه نه وکړي ها واکسین وکاو خلک وای واکسین څه دي پولیو ورکوي واکسین ورکوي ځینې وای شته ځینې وای نه دي څه نه دي دا څه خلک وای
خپل څه وای
ډاکټران وای چې څه ده ځینې خلک وای وای دا تر خلک وای یا چې واکسین مکوي څه نه سر خبرې اړه وکړي خپل دغه کوشش کوي
خپل زړه نه عرصو کړيږي
او کنځل ترازی واکسین غوالم راځي پولیو غوالم راځي خو چې دی واکسین ټیم چې پرځ بیا ورې کلینیک ته ورې ډاکټر ته ورې واکسین کوي
هغه ماشومان چې په خبره پویږي او ګرځي هغه له واکسین څخه زکه تښتي چې وای د ستنې لګولو پر وخت درد احساسوي خو وکلنی مریم چې نوې واکسین کړای وای چې دا خوګ نشوه
کلینیک ته ډاکټر
کلینیک ته لاړې ښه چې واکسین درته وکړ کنه بیا د لاس درد وکړ
ته نه کیاسر
تر اوسه دې څو واکسین کړی
پنځه پیری
دې کړی دي د دې چی واکسین وخور
د شیر د وخت
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر کال د واکسین پاکله عامه په هوای خلکو ته ورکول کیږي خو بیا هم یو شمیر ماشومان له دې لوی نعمت څخه بې برخې شي د واکسین د ارزښت د لارو خانه کولو لپاره مودیام روغتیا په وزارت کې